دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست میاشتې 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خبرونه کې په دې هیله ساسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو په نننۍ نه ساعته خبرونه پیل کوو. لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې سوې ده، خو په لومړي سر کې فرخنده وزیر ته ورځو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي.
السلام علیکم. اول د خبرنو سرټکی، د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یوې مدرسه ته وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 1,00,000 کیلوګرام پورې چاودونکي توکي نیولي او اته کسان یې هم گرفتار کړی دي. او د یورپی یونین د بهرنیو چارو وزیران بنن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي. دا خبرونه تفصیل، د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسه د وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکای لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم د گنج په دې مدرسې د طالبانو، القاعده، لشکری طیبه او نورو وسوالو ډلو سره د مرستو لوجې مالی بندیزونه لګولې دي. د تیرې نهې په ورځ په دغه بیان کې ویل شوی د پیښور گنج مدرسه د وسوالو طالبانو سره مالی مرستې کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر سراج الحق وای په دغه مدرسه کې داسې هیڅ کارونه نه کیږي.
دا خبره غلطه ځکه ده چې دا خو بالکل ښار په منځ کې ځای دی، ښار په منځ کې دی، د بازار منځ دی. هر ورځ هلته په زرګونو خلک جومات ته مونځ له راځي. هلته ټریننګ کېدل او هلته ټریننګ سنټر چلول او هلته فوجي تربیتونه ورکول، دا خو د عقل نه لرې غوندې خبره ده.
دا لومړی ځل دی چې د امریکای د خزانه محکمې په یوې مدرسه د ترهګرو سره د مرستو لوجې مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپه کې د بمونو جوړولو تر 1,00,000 کیلوګرام پورې چاودونکي توکي نیولي او اته کسان یې هم گرفتار کړي دي. امنیتي عسکر وایي دغه نیول شوي مواد په هغه تیرو دوو بمي چاودنو کې د استعمال شوو موادو غوندې دي چې په روان کال کې په دغه ښار کې تر 200 پورې خلک وژلي دي. د ملیشه ځواکونو یو مشر کرنل مقبول شاه مشال رډیو ته وایي دا چاپه د هغې دوه ورځې وروسته وکړل شوه کله چې دوه کسان په یو ټرک کې د 1,500 ټنو پورې د پوټاشیم کلوریټ ته وړلو پر وخت نیول شوي وو. دی وایي
زما د معلوماتو مطابقت سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دي. نو الله تعالی دې شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی افات نه بچ کړه. دا هم کې دي چې دا چې کومه بالکل یو کارخانه دی جوړ کړی، که تاسو نو ګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تل تکې خې دي چې دا پرووایډر دی، دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي، چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه باندې سیز خرکو.
دا لانه د معلومات چې د بمونو جوړولو د دې سامانونو مالکان څوک دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون هیله مند دی چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب جوړ شي. د افغانستان د جمهوري ریاست یو خبر پاڼه کې راغلی بان کی مون او ولسمشر حامد کرزی د دغه سفر په اړه تیر ماښام په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر کرزی هم ویلي چې افغانستان له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکول غواړي. ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی به د روانې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پاکستان سفر وکړي. د افغانستان په لوګر ولایت کې 13 ورځ ناوخته یوې ځانوجونکو حملې 15 کسان وژلي او نور یې جوبل کړی دي. د لوګر یو امنیتي چارواکي عبدالرحیم زیمه شال ریډیو ته ویلي چې برید پر ملي پولیسو شوی چې په نتیجه کې دوه پولیس او درې عامګړي وژل شوي دي. تر اوسه دغه حملې پلاچا نه ده منلې. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو چې د طالبانو پر وړاندې پاسون کړي وای سوار لس وسلوال طالبان یې وجلې دي. د سید علی خان په نوم د پاسون کوونکو مشر پرون له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل دوی دغه طالبان په ماکرو ولسوالۍ کې د ملي او سیمه ییزو پولیسو په مرسته په یوه نښته کې وجلې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر مازیګر په یو دوستانه میچ کې د پاکستان د فوټبال ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې په کابل کې د فوټبال د فیډریشن په میدان کې وشوه، افغان ټیم د خپل پاکستانی سیال نه د صفر په مقابل په دریو ګولونو سره وګټله. د افغانستان له لوري سنجر احمدی، آرش عاطفی او معروف محمدی یو یو ګول وکړ، او د افغان فوټبال د کامی ټیم روزونکي یوسف کارګر له لوبې وروسته وایي:
تیم فوتبال افغانستان توانست
د افغانستان د فوتبال ملي ټیم وکړای شو د پاکستان د فوتبال ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړي. په داسې حال کې چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون امکانات د پاکستان د فوتبال فدراسیون سره زمکه تر اسمان تفاوت لري، او همدارز یو بل مهمه خبره دا و چې افغانستان د فوتبال نړیوال فدراسیون او نړیوالو ته وښودل چې افغانستان د دې وړتیا لري څو نړیوالې لوبې په خپل کور کې ترسره کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د یورپ یونین د بهرنیو چارو وزیران به نن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي. یورپ یونین به د مصری په وزلخوا د لری کړې شوی ولسمشر محمد مرسی په پلویانو د تشدد وروسته د هیواد سره د مرستو په ختمولو بحث کوي. یورپ یونین د مصر یو لوی تجارتي ملګری دی، او تیر کال یې د مصر لپاره د 50 اربو یورو د قرضو او امداد غوښتنه هم کړې وه. او بل خبر دا چې د چک جمهوریت د خلکو استازو تیر ورځ د پارلمان تحلیلولو لپاره رای ورکړه، او په دې توګه یې له وخت نه مخکې انتخاباتو ته لار هواره کړه. د چک د پارلمان په ماتېدو سره په دې هیواد کې روان سیاسي بحران چې د درغلو د یو سکینډل له وجې د مرکزي ښي اړخه واکمن ائتلاف له امله پیدا شوی بو هم پای ته ورسید. دا خبرونه
سلام پختونخوا.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په روانه خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د امریکا د خزانه محکمه د پېښور پر یو مدرسه باندې له وسلوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. بلخوا په کوټه کې تیر شپه څخه باندې 1 لک کیلوګرام چاودیدونکي توکي نیول شوی دي. د کوټي د اف سي کمانډنټ په دې اړه وایي:
پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چری گیر شوی نه دی. کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډیر لوی افات نه بچ کړه.
د افغانستان د داخله چارو سرپرست وزیر وایي په افغانستان کې روانه جګړه یو تبلیغاتي او استخباراتي جنگ دی.
دا د دې لپاره دا جنگونه خلاره چې دا استخباراتي او تبلیغاتي جنگونه سي نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مضبوطه با استقلاله اداره وسی.
او تیر مازګر په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په فوټبال لوبه کې افغانستان پاکستان ته د درو په مقابل کې د صفر په مقابل کې په درو ګولونو سره ماته ورکړه. یو افغان نندارچی په دې اړه د خپل جذبات اظهار په دې ډول کوي:
مې خوشاله مې لګړه افغانستان چې څنګه به سوې پرګره نړۍ باندې.
په روان خبرونه کې نور یو شمیر راپورونه او سندري هم درته لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غله مشال رادیو خبري د مشال رادیو په لمړي سره نه خبرونه کې به په لمړي سر کې د خپل خبريان څخه تازه حال راټول کوو، سبا تاسو ته راپور نه هم اورو. په لمړي سر کې ورځو اسلام آباد ته د مشال رادیو خبريال سراج زهير دا وخت سره د ټلیفون پر لیکدي. سراج زهير سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه، تاسو هم سهار په خیر.
سراج زهير، د پاکستان کی به زمینی ټول ټاکنی یا انتخابات سبا تر سره کیږي، په دې اړه که تازه حال مر سره شریک کی چې پر څومره حلقو به دغه انتخابات تر سره کیږي، او د دې لپاره الیکشن کمیشن یا د پاکستان امنیتی ادارو څه ډول امنیتی ګامونه پورته کړی دي؟
جی احمد شاه، څنګه چې تاسو ویلي، د اسلام آباد په شمول د ټول پاکستان په 30 ضلعو کې په یو سلوي بہن غالم پیوسل ویر حلقو باندې سبا زمینی ټول ټاکنی کې دن کې دي، او دې لړکی چې د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا کوم اقدامات شوي دي هغه سر ترجیدلې دي، او 13 شپه 12 بجې انتخابی مهم چکم دی هغه سر ته ورسېدو. احمد شاه دل ته تاسو یو خاص خبر پدې کې دا حکم چې دا په 240 حلقو باندې په ټول پاکستان کې دا الیکشن یا ټول ټاکنې کېدونکې وي. خو په کوم چې ان اے 15 ډیر اسمل خان کم ټانک ته پاغې باندې د امن او امان صورتحال په وجه باندې الیکشن یا ټول ټاکنې وزنډولې شوې. پاغې د هغې اعلان برستو کېږي. لگا نور معلومات ہم تصدر کم چھ پدی یو سلوی حلقو کی چکم دے نو صوبائی اسمبلی شپگشتی او دقامی اسمبلی پا پنزلس چوکو بانے با سبا اٹو نکی گی تغیر پار احمد شاہ دا سیکورٹی ادارو لخوا دا الیکشن کمیشن پمرست باندے پا ٹول پاکستان کے امنیتی اقدامات شوی دی او تغیر پار ٹول پاکستان کے شل ذرا سیکورٹی اہلکاران چکم دی اغا زی پا زی کرشی بھی دی او نن چکم زی اسلام آباد تخپلم دلتی اسلام آباد کی چکل ازو دفتر در آروان امنو پا اسلام آباد کی طول اسلام آباد کی دلتا ہم پا یو حلقہ باندی پا ان اے 48 یعنی اتصل ویخ باندی اٹھون دی سبالا نو داغی دا پارا اس حفاظتی اقدامات نیولی شوی دی پا او کم سیکورٹی چارواکی چی دی پولیس چی دی اغا زی پا زی کرشی بھی دی تالا شیان روانی دی نو دا خشان تی دی اسلام آباد پا شمول بانی پا طول پاکستان کی چی دی نو دا شل ذرا سیکورٹی اہلکاران
تازہ معلومات زموږه غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو لمړي سارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي. اوس راځو د راپورونو پر لور. د امریکا د خزانه محکمې د پېښور په ګنج کې پر یو مدرسه مالی بندیزونه لګولې دي. د جامع علوم القرآن والحدیث په نوم د ګنج په دې مدرسه کې له طالبانو، القاعده او لشکر طیبه غوندې وسلوالو ډلو سره د مرستې او سخت دریځۍ ته د ودی ورکولو په تور دا مالی بندیزونه لګول شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال غلام غوث راکوي.
د امریکې د خزانه محکمې په پیښور کې په یو مدرسه د وسلوالو غوندونو سره د مرستې د تورونو په اساس مالی بندیزونه لګولې دي او د پیښور د گنج مدرسې د القاعده شبکې په شمول د طالبانو او لشکری طیبه د روزنې یو مرکز بللې دي. په دې لړ کې د امریکې د خزانه د وزارت نه 13 ورځ د خبر شوی یو بیان تر مخه د القاعده شبکې طالبانو او لشکری طیبه لپاره د پیښور د گنج مدرسه د یو روزنې مرکز پتوگا کارول کیگی او د گنج په مدرسه کې زده کوونکي د مذهبي مطالعې پجامه کې سخت دریځې ته حسول کیگی چې ترهګر او وسلوال فعالیتونه تر سره کړي. د امریکای د خزانه د وزارت نه د خبر شوی بیان تر مخه د لومړی ځل چې په یو دینی مدرسې په دی وجه مالی بندیزونه لګول شوې دي چې د مدرسه ترهګر تنظیمونو استعمال کړي ده. خو د امریکای د خزانه وزارت ویلې دي چې د دې ګام مقصد په عمومي توګه دینی مدرسې په نخښه کول نه دي، ځکه چې د پاکستان په شمول د نړۍ په یو شمیر برخو کې مدرسې د تعلیمي پرمختګ او د انساني او ترقیاتي مرستو د ورکولو کردار ترسره کوي. د یادونې وړ ده چې د جامعې تعلیم القرآن والحدیث په نوم د پېښور د گنج د مدرسې په مشر شیخ امین الله باندې په 2009 کې امریکې او اقوام متحده د طالبانو او القاعده سره د مرستې په وجه مالی بندیزونه لګولې وو او په 2009 کې د امریکې او اقوام متحده لخوا هغه یو ترهګر ګرځول شوی وو. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پېښور ځو د کوټې پر لور. د بلوچستان په سر ښار کوټه کې امنیتي ځواکونه وایي چې په یو ګودام کې تر 100,000 زیات چاودیدونکي توکي نیولې دي. د ملیشیا ځواکونو د کمانډنټ کرنل مقبول په خبره دا د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو زیات چاودیدونکي توکي دي چې نیول کیږي. د مقبول په خبره له دې ګودام 8 تنه هم نیولې چې په لټنې ورڅخه پیل کړي دي. نور حاله کوټ څخه د مشال رادیو خبريال خدای نور نصر راکوي.
په کوټه کې امنیتي ځواکونه ادعا کوي په ښار او صوبا کې د ترهګرۍ لویې منصوبې ناکامه کړې او د سلهاوو انسانانو ژوند یې ژغورلې. د دې ښار په نوې اډه کې امنیتي ځواکونو د سه شنبې او چهار شنبې په منځنۍ شپه له یو ګودامه تر 100,000 کیلوګرامه زیات چاودیدونکي توکي نیولې. د ځواکونو په خبره دا چاودیدونکي توکي چې د ځانمرګو بریدونو په شمول د ترهګرۍ په نورو پیښو کې کارول کېدل ورسره یې 8 تنه هم نیولې چې نامعلوم ځای ته یې منتقل کړي او د دوی په خبره ورڅخه یې پلټنې پیل کړې دي. د ملیشیا ځواکونو یو مشر کرنل مقبول له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل کېدلی سي چې همدا د چاودېدونکو توکیو د جوړولو یوه کارخانه وي.
اول خو به زه دا ووایم چې زما د معلوماتو مطابقت سره په پاکستان په تاریخ کې دونه زیات ایکسپلوسیو مټیریل مخکې چرې ګیر شوي نه دي. نو الله تعالی ډېر شکر ادا کوم چې کوټه خار او پوره بلوچستان الله تعالی د یو ډېر لوی افت نه بچ کړه. دا هم کې دي چې دا چې کوم بالکل یو کارخانه دی جوړه کړې که تاسو نه وګوري بالکل مشینونه او ټول سیزونه دی تلکې خې دي چې دا پرووایډر دی دوی پیسې اخلي او سیز ولا ورکړي چې کوم ګروپ ولا پیسې ورکړي هغه باندې سیز خرکو.
د کرنل مقبول په خبره پانی ویل سب یو چاودونکو توکو کې 0.5 کیلوګرام پوتاشیم کلورایډ 25.0 کیلوګرام امونیم کلورایډ 0.5 لاسی جوړ سوي چاودونکو توکي او الومینیم شامل دي. د نوې اډې په دې ګودام کې چیرې چې چاودیدونکو توکي نیول سوي یو شمیر موټرې هم ولاړې وي چې د مقبول په خبره دا به تر وخت مخکې خبره وي چې همدا موټرې په ځانمرګي بریدونو کې کارول کېده او کنه.
دې ټیم کې دلته کې کتاب وګوري د ټرک ولاړ دی دو درې گاڑی دی هم ولاړ دی دنم گاڑی ولاړ دی زه دې ټیم کې دا خبره نشم کولای چې دا گاڑی با د ایکسپلوسیو د پارا استعمالېدل. دا چې تفتیش مونږ کو کمپلیټ شي نو آیږي کې دي شي دغه دې گاڑی پوره چې دینه شاته باډی نشته دی دنه یو ټینکر هم پروت دی نو مونږ په دې باندې سوچ کولای شي کې دي شي دغه ټینکر زکه هغه ایکسپلوسیو میټیریل چې کوم دې کې جوړیږي هغه ځکه هغه دلته کې نو کې دي شي چې دا ټینکر غي ډکول او بیا په دې باندې دلته کې لوټ کول کې دي شي.
په داسې حال کې چې ملیشا ځواکونو تر دې یو ورځ وړاندې هم په همیاد سیمه کې د 8000 کیلوګرام چاودیدونکو توکیو د نیولو ادعا کړې وه. ل کرنل مقبول څخه مو پوښتل چې آیا په کوټه کې همداسې نور ځایونه همسته چې په کې په دومره زیات تعداد کې چاودیدونکو توکي موجود وي. نموړی په ځواب کې وویل
دا خو د دوو فورسز مقابله دي. یو هغه فورسز چې امن امان تباکي خرابوي او بل هغه فورسز چې امن امان قائم ساتنه غواړي. تاسو ګوري سوا کېاتو کې مون کامیاب شو سکه هغه تم کامیابی ملو شي. زمون کوشش دا دی چې هغه ارنګ د غننګ را دي لري چې دا غي د کاروای نه وړاندې مونږ هغه ګیر کو. نو هغه زمون کوشش جاری دي او امید کو چې مونږ کوټه خار د داسې د دیانو نه او داسې خلکو نه چې هغه تر غری کوي او کوټه امن خرابونه غواړي هغه خلک پټایل نو گرفتار کو.
امنیتي ځواکونه واجی د صبح په سر شار کوټه کې روان کال په هزارا ټاون او علمدار سړک باندې بریدونکو کې ورته چاودونکو توکي کارول سی وو چې لدی چاودونکو توکي څخه د هزارا ټاون د هغې چاودنې په تیر چې پکې 800 کیلوګرام چاودونکو توکي کارول سی وو شاوخوا 108 بریدونه کېدلی سوای. د ویل ورده چې په کوټه کې ورسته به می چاودنه تر کم کې اختر یو ورځ مخکې د دې شهر په پولیسو سوي و چې پکې تر ډیر زیات پولیس سرتیري وجل سوي وو. د دې ځانمرګ برید مسؤلیت وسلوال ډلې لشکرې جنگوي قبول کړی وو. هر دنوی چې د بلوچستان د بیلابیلو بلوچ میشتو سیمو په شمول په کوټه کې له بلوچ بیلتون غشتونکو وسلوالو ډلو سره سره سنی افراطی ډله لشکری جنگوي او وسلوال طالبان وخت نا وخت د ترهګری د پیښو مسؤلیت قبولوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
زموږ غل مشال رادیو خبري په داسې حال کې چې سبا په پاکستان کې پر یو څلويش قومي او صوبایي حلقو باندې زمینی انتخابات ترسره کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د حکومت مخالفین وایي چې د دغه صوبې وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبې اسمبلی سپیکر اسد قیصر یو خو خپل نږدې خپلوان په انتخاباتو کې درول دي او بل د صوبایي حکومت خپل سرکاري ماشينري د دوغو منتخب د دوغو امیدوارانو د کمپاین لپاره په کار راولي. په ډیر نور تفصيل د خالد خان پر راپور کې واوري.
دا مخالف ګوندونو مشرانو او امیدوارانو په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف او بیا په خصوصي توګه د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک باندې دغه نیوکه کړې دي چې زمینی ټاکنو کې د خپل ګوند امیدوارانو په انتخابي مهم کې برخه اخلي او د دې لپاره سرکاري مشینري او نور اثر رسوخ استعمالوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د نوخار ان ای پنځم قومي اسمبلی چوکۍ لپاره خپل خوري او زوم عمران خټک او د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر سوابه کامی اسمبلی چوکی باندې خپل لور عاقب الله خان ادرولی دی او د دوی مخالفین دغه تورونه لګوي چې زمینی ټاکنو کې صوبایي حکومت نه صرف سرکاري مشینری بلکې دوی پخپل صوبایي وزیران او مشیران نیخ په نیغه برخه اخلي. د عوامي نیشنل پارټي نوخار ضلع ځای مشر او د صوبایي اسمبلی پخوانی امیدوار ملک آفتاب مشال ریډیو ته وویل
سرکاری مشینری چراغ زیر اثر دا خصوصاً استادانو پریشر اچھی اور پولیس والا پریشر اچھی اور دائی با فیملیز پریشر اچھی چتا سو کمونگ سرے تا انو کو ووٹ را انو کو بیا با مٹرانس فرس کی گی.
خوبیا دا پختونخوا وزیر اعلی مشیر او نوخارنا دا صوبائی اسمبلی غړی میا جمشید الدین دا عوامی نیشنل پارٹی دا نیوکی رد کوي او وای چې هغوی الیکشن کمپاین کې نیخ په نیغه برخه نه اخلي او خپل حلقہ کې د خلکو خدمت کول او خلکو سره رابطه ساتل د هغوی فرض دی.
حقیقت نشته بالکل دروغ دی مونږ یو دغه ته نزو او اس کے بعد مونږ خپل حلقہ کې ګرځو نه غیر هم څوک باندې کول نه شي کمپاین په دغه کې مونږ تل نه پرس خطر او نه مونږ او نه سرکاري مشینری استعمال شوی دا.
کله چې می د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو ډور پولی چارواکي خوشحال زاده نه پښتنه وکړه چې په الیکشن کمپاین کې د وزیرانو او سرکاري مشینری استعمال په حق لا د الیکشن کمیشن سه ہدایات تھی نوہغه اوائل
الیکشن کمیشن ته د متعلق الریډی ډایریکټرز ایشو کړی دي ټول چیف سیکرټریز او ټول پروفیشنل گورنمنٹ سچیرا کوم منسٹرز دی ایڈوائزر دی انکلوډینګ چیف منسٹرز اینڈ سپیکرز هغه چې کوم د کې کوم کنسټیټیوئنسی کې زموږ بای الیکشن دی هغه ال ته وزټس نشي کولې او ال ته کې سب پبلک گیدرینګ نشي کولې ال ته ډیولپمنٹل سکیم نشي اناؤنس کولې چې کوم ان گوئنگ ډیولپمنٹل سکیمز لګا هغه خو به کیری او به جاری ویلګا لیکن هغه س نیو د غلط نشي اناؤنس کولې ان ال ته وزټس کولې شي.
دا یادونه ده چې د نور هیواد پشان په پښتونخوا کې 15 کامی اسمبلی او سلور صوبای اسمبلی چوکو باندې با په 28 اگست زمینی ټاکنې کېدونکې دي د کوم د پاره چې الیکشن کمپاین نن ختمیږي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
زموږ غله مشال ریډیو خبري ریټرز خبري اجازه د وی اداري آی ان اس آی د ریپورت په اړه مقاله لیکلې چې د خبريالانو د حفاظت تربیتي پروګرامونه چلوي. په دغه ریپورت کې د 2013 کال شروع څخه تر نیمای پورې د وژل سوو خبریالانو او له هغوی سره د نورو وژل سوو کارکونکو شمیره په ګوته سوې ده. دغه تفصیل به زموږ همکار ملیحه امیرزاده درته واوروي.
رویټرز خبری اجنس د ګل پورز د خبر شوی یو ریپورت په حواله لیکي چې د روان کال تر نیمای پورې سلوي خبریالان او داغوی سره د کارکونکو عملی نور کسان د کار په وخت وژل شوی دي او د وویشتو نورو کسانو وجنه هم وضاحت غواړي. د انټرنیشنل نیوز سیفټی انسټیټیوټ په نوم د میډیا د یوې ادارې ریپورت وایي چې زیاتره وژنې ځکه مخې ته راغلي چې خبریالان د جرمونو او رشوت په اړه خبر ورکوي. په دې کې په شام کې د وژل شوو خبریالانو شمیره 8 ده چې تر ټولو زیاته ده. په دغه هیواد کې خبریالان د حکومت او مخالفو یاغیانو دواړو لخوا په نښه شوي دي. د ریپورت په خبره په 2012 کې شام د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد و چې د تیر کال په اول سر کې اویا جرنلسټانو وژل شو. د یادې لندن میشتې ادارې مشره هانا سټورم د کلینګ د میسنجرز په نوم په یو سروې کې چې په کال کې دوه واري خپریږي وایي چې د روان کال د وژنو تر شا په لاس لرونکو مشکوکو کسانو کې د یو خلاف هم عدالتي کاروایی نه ده شوې. رویټرز د یاد ریپورت په حواله لیکي چې د 2013 تر نیمای پورې په هند کې شپږ کسان وژل شوي دي. په دې کې د یوې پیښې په اړه ځایي ورځپاڼو وویل چې ککړ کسان پولیس او یا هم مجرمان کېدای شي. په برازیل کې د ریډیو یو خبریال او یو کالم نویس چې د رشوت پاړه ریپورټینګ کولو په موټر سایکل سپرو برید کوونکو دواړه وژل. تر دې یو میاشت وروسته بیا د دوی سره کارکونکي یو فوټوګرافر هم په دغه شان حالاتو کې وژل شو. د یاد ریپورت په خبره په پاکستان کې چې د تیر کال په سر کې 15 خبریالان وژل شوي وو اوس هم د امنیتي ځواکونو، وسلوالو او سیاسي مخالفینو لخوا د تشدد د ګواښ سره مخامخ دي. د بې پولې خبریالانو سازمان ریپورټرز وداؤټ بارډرز په 14 اگست په کراچۍ کې په یوې ودانۍ د ډزو د پیښې خندنه وکړه چې پکې د دوو ورځپاڼو او د یو ټي وي چینل دفتر دي. دغه راز سازمان په جنوبي وزیرستان کې هم د هغه پیښې خندنه وکړه چې د یو ټي وي رپورټر ظفر وزیر په کور یوه بمی حمله وشوه. د پاکستان نخبریدونکې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون رپورټ وایي چې په 14 اگست څلورو نامعلومو کسانو د ایکسپریس ټریبیون، ایکسپریس نیوز او د ایکسپریس نیوز په ټي وي سټېشن 22 ډزې وکړې او یوه ښځه او ساتونکي زخمي کړل. د رپورټرز وداؤټ بارډرز په خبره په 2013 کې په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. په دې کې ملک ممتاز خان شامل دی چې په 28 فروری په میرانشاه شمالي وزیرستان کې وژل شو. په سومالیا کې هم خبریالان د دغو شان حالاتو سره مخامخ دي چې زیاتره پکې د القاعده سره منسلیکې ډلې الشباب لخوا پنخه کیږي.
زموږ غل مشال رادیو خبري په پاکستاني ورسپانه د نیشن کې راغلی چې د پاکستان او اسرائیل دواړو سیاسي شناخت په مذهبي نظریه باندې ولاړ دي او د دواړو هیوادونو وجود کې راتلل د مذهب په بنیاد سی وو. په دا مقاله کې د دواړو هیوادونو په اړه نوري خبري هم سوي دي چې زموږ همکار مجید بابر درته وروي.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپانه د نیشن په یو مقاله کې لیکلي چې پاکستان هم د اسرائیل غوندې یو نظریاتي هیواد دی. د اسرائیل نه که يهوديت یې خواته کړل شي نو دغه هیواد بل کده شګو د یو کور غوندې نسکور شي. همدغه مثال د پاکستان هم دی که اسلام دغه هیواد د نظامی حکومت نه وستل شي او د سیکولرزم په لوري ګام واخلي نو پاکستان به هم د منځه ولاړ شي. دا هغه وینا وه چې په 1971 کال کې د پاکستان پخوانی پوځي امیر جنرال ضیاءالحق امریکایي مجلې اکانومست سره په یو مرکه کې کړی و. ضیاءالحق ویلي وو چې د اسرائیل وجود د هند مسلمانانو ته د یو بل هیواد تصور ورکړی و. ورسپانه دیاتوي چې د پاکستان بنیاد ایښودونکي د دغه هیواد جوړېدل په تاریخي توګه همیشه د نړۍ نورو مسلمان هیوادونو سره تړي نه کې د یو يهودي هیواد سره. ورسپانه دیاتوي چې په 1933 کال کې د یو چاپ شوي پمفلټ په مخ باندې د پاکستان د بنیاد ایښودونکي محمد رجنا تصویر چاپ شوی و او په نوبي مخ یې د جنا دا کول لیکل شوی و چې په نړۍ کې وړې ټولنې لکه آیرلینډیان د شام عیسویان او د فلسطین یهودیان په خپل سیاسي شناخت سمجوتې ته تیار نه دي. نو بیا د متحده هند مسلمانان څنګه څوک په دې مجبوره کولی شي چې په اقلیت کې تل تر تله په هند کې اوسېدلو ته تیار شي. د ورسپانې په خبره د پاکستان بنیاد ایښودونکي که د خپل هیواد د خپلواکۍ تحریک د نړۍ غیر مسلمو سره تړي نو بیا دغه هیواد د اسلام په جدید تاریخ کې برخه نشي موندی. او که څه هم دغه هیواد د نوي اسلامي نړۍ برخه نه ده، خو دا ده چې دا د نړۍ لومړی مسلمان اسلامي جمهوري هیواد و او لکه د اسرائیل لومړی هیواد دی چې په مذهبي نظریه جوړ شوی دی. دغه دواړو هیوادونو کې ډېر مماثلت دی. یو دا چې دغه دواړه هیوادونه د مرګونی سیاسي تحریکونو نه پس وجود کې راغلي دي. د دواړو هیوادونو تصور سیاستوالو وړاندې کړی و او دغو دواړو هیوادونو ته عوامي ملاتړ د نړۍ په ګوټ ګوټ کې میشتو هم نظرو خلکو ورکړی و او د دغو دواړو هیوادونو د ازادۍ او بیلتون کرښې د برتانیې په نګرانۍ کې راخکل شوې وي. ورسپاڼه لیکي چې په 1970 کال کې پاکستان د خپلواکۍ یو کال نه پس اسرائیل ته د یو هیواد په توګه وجود کې دراتلو قانوني جواز ورکړی و، خو هغه وخت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر سر محمد ظفر الله خان دغه مماثلت رد کړی و او ویلي و چې د موجوده پاکستان په ځمکه هغه وخت هم د مسلمانانو اکثریت و، خو بلخوا اسرائیلو ته ټول یهودیان د بهرنو هیوادونو نه ورغلي ول.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو په لومړۍ سرانۍ خپرونه سلام پښتونخوا کې اوس ورسېدلې د یوې سندرې پر لور. راځئ چې د هارون بچا په غږ کې دا سندره واورو.
ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش، جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازنا اورا کناستے پا بس ایک پاسے دے روان بشے، وطنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے، بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو، کیا ری دن شی پٹولے چراغان بشے، کیا هری دنشی پټول چراغان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي ولس جانان کنو د ټول ولس جانان بشي جانان 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 جانان
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو په لومړی سرانی خبرونه سلام پښتونخوا کې اوس وخت رسیدلی د مهم خبرونو لندیست د سهار نه نیمه بجې دی او فرخنده وزیر به د مهم خبرونو لندیست درته واوروي.
د امریکای د خزانه محکمې د خیبر پختونخوا په پیښور کې په یو مدرسې د وسوالو سره د مرستو په تور مالی بندیزونه لګولې دي. د امریکای لخوا د جامع علوم القرآن الحدیث په نوم د گنج په دې مدرسې د طالبانو القاعده لشکری طیبه او نور وسوالو ډلو سره د مرستو لوجې مالی بندیزونه لګولې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر شپه په کوټه کې په یو چاپا د پمونو جوړولو تر یو لکو کیلوګرامو پورې چاودن کې توکي نیولې او تک اسانې گرفتار کړې دي. امنیتی اسکر وای د اعلان د معلومه دا چاودن کې توکي د کومه وسوالي ډلې سره وو. د ملګرو ملتونو جنا سیکری بانکی مون هیله مند چې پاکستان ته د افغان ولسمشر پلان شوی سفر به د دوه هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خکېدو سبب جوړ شي. بانکی مون افغان ولسمشر حامد کرزی ته دغه سفر په اړه تیر ماخام ټلیفون کړي. د افغانستان په لوګر ولایت کې تیر ورځ نا وخت یې ویزان وجن کې حمله 15 کسان وجري او تنوري جوبل کړي دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو چې د طالبانو پر د پاسون کړي وای سوارلس وسوال طالبانی وجری دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي. د یورپ یونین د بهرنو چارو وزیران بانن په برسلز کې د مصر د شخړې په اړه بحث کوي او د مصری پوز لخوا د لری کړی شوی ولسمشر محمد مرسی په پلاویانو د تشدد وروسته د هیواد سره د مرستو په ختمولو به خبرې کوي. د اسرائیل مشر سلاکار زیپی لیپنی وای يهودي ریاست با له فلسطینیانو سره د سولې لپاره ډراماتیکي فیصله وکړي، خو هغه د اهم اول چې د اسرائیل په اوسنی ائتلافي حکومت کې یو ګوند له اسرائیل سره پر کوله د فلسطینیانو د یو خپلواک حکومت له جوړېدو سره مخالفت لري. او د چک جمهوریت خلکو استازو تیر ورځ د پارلمان تحلیلولو لپاره رای ورکړه او په دې توګه یې له وخت نه مخکې انتخاباتو ته لار هواره کړه.
دا مهم خبرونه لندیز مولا مشال رادیو خبر دی چې فرخنده وزیر وړاندې کوي. اوس ورسېدل د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي رابع اکرم خان د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکی راخست دي. راځي چې ورته غوښو.
ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم خپل وړومبي خطاب کې ملک او قوم ته پیښ چیلنجونو ذکر وکړو او د سره سره د خپل حکومت ترجیحات کې هم واضح کړل. ادارې مخکې لیکي چې پاکستان کې روانې ترهګرۍ په اړه وزیر اعظم کم خیالاتو اظهار وکړو، نو هغه په موجوده حالاتو صحیح راځي ځکه چې ترهګرۍ له وجې پاکستان معیشت، اولس او بین الاقوامي وقار ته نقصان رسېدلی دی. دغه رنګ ملکي ایجنسیانو، انتظامی ادارو او د جزا او سزا د نظام خامیانې او ناکامیانې د ټولو مخې ته دي. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې په وړومبي وزیر اعظم خپل تقریر دوران وسلوالو ته د مذاکراتو دعوت ورکړې دي، نو د دې د جواب انتظار پکار دی او حکومت ته د دې خبرې حق حاصل دي چې هغه وسلوالو د خاتمې لپاره سم مناسب ګڼي هغه حکمت عملی دی ورله اختیار کړی شي. ادارې وایي چې وزیر اعظم خپل تقریر کې د بلوچستان ذکر هم کړی دی او د وزیر اعظم د خبرو نه داسې ښکاري چې هغه امن غواړي. نو که مسلم لیگ نون د بلوچستان مسله هوارولو کې کامیاب شو، نو دا به یو لویه کامیابی وي. د ادارې په وینا چې ترهګري وي او که د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د څه قسم بدلون، په دې ټولو معاملو کې ملک سیاسی ګوندونو یو رنګ موقف پکار دی او اوس وخت راغلو چې پاکستان د شپیتو کالو راسي کومه خارجه پالیسی خپل کړې ده په هغه کې دی بدلون راوستلی شي. جنگ ورسمانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان کې دا وخت د بلدیاتي نظام صورتحال عجیبه دی. په سین صوبه کې حکومت نوې مسوده صوبایي اسمبلی نه منظور کړه. پنجاب صوبه کې مقامی حکومت 2013 په اړه اسپیشل پارلماني رپورت په ایوان کې وړاندې کو، کوم چې اپوزیشن نامنظور کړو او بایکاټ یې هم وکړو. د غرنګ خیبر پختونخوا کې حکومت په غیر جماعتي بنیادونو نو بلدیاتی انتخابات کولو تجویز رد کړی دی او بلوچستان حکومت کم قسمه بلدیاتی نظام راوړل غواړي هغه لا واضح نه دی. ادارې وایي چې صوبې یو شان بلدیاتی نظام په یو فارموله اتفاق نه کوي. دا صحیح ده چې کناډا مختلف ملکونو کې مختلف قسمه مقامي حکومتونو نظام کامیابی سره روان دی، نو هغه په سیاسي او معاشي توګه مضبوط ملکونو خبره ده. پاکستان غوندې ملک کې چېرته چې سیاست او معیشت نه بلکې د ژوند هر شعبه بد انتظامې نااهلې او کمزورې ښکار ده. ادارې وایي چې دې لپاره موږ اعلی چارواکو ته خواست دی چې هغوی د پخواني نظام کې هغه نظام خوښ کړي کوم چې د ولس مفاد او ضرورت مطابق وي، او که هغې کې څه قسم نقص کاری ورته نو هغه دې لرې کړی شي او په هره صوبه کې د یو شان نظام نافذ کړی شي او ملک دې د نوو تجربو نه وساتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په واک کې تر اتلو وروسته د دوشنبه په ورځ په لومړي ځل هیواد ته په خپل ټلویزیوني وینا کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو کولو خبره وکړه او ورسره د دوی په ضد د طاقت د استعمال امکان هم په ډاګه کړی. نوموړی وویل چې د هر پاکستانی په څیر هغه هم له وینې بهیدلو څخه تنګ راغلی او نه غواړي چې هر ورځ د خپلو بچو جنازو ته اوږه ورکړي. ورسپانه لیکي د نواز شریف له راتګ سره سم په دې هیواد کې په تشدد کې په دوامداره توګه زیاتوالی راغلی او په تیرو دوو میاشتو کې تر اویا زیات بریدونه سوي دي چې د یو لوی جیل ماتول او د استخباراتي ادارې ISI پر دفتر برید یې د ذکر وړ دي. اوس په پاکستان کې عام تصور دا دی چې دغو بریدونو د نواز شریف هغه خواهش ته ضربه رسولې چې نوموړي غوښتل د دې هیواد اقتصاد پر پښو ودروي او د بجلی بحران ته د پای ټکی کېږدي. نواز شریف په خپل وینا کې وویل چې نوموړي له هغو کسانو سره خبرو کول ته تیار دی چې له بده مرغۍ سخت دریځي خپله کړې ده. ورسپانه لیکي سیاسي شنونکي د طالبانو په اړه د نواز شریف په خبرو کې د تضاد نښې په ګوته کوي. د منځني ختیځ د انسټیټیوټ یو اړوند شنونکي عارف رفیق وایي چې د نواز شریف په وینا کې دوه کیسې وي. نواز شریف د اقتصادي پیاوړتیا او د توانایي د بحران د ختمولو په اړه ایماندارانه شننه وکړه او د حل څرګند لارې په ګوته کړه، خو د قومي امنیت په اړه ډیر ګډوډ و، ځکه یو خواته یې ویل چې ترهګر د پاکستان د بقا لپاره لوی خطر دی او بل خوا بیا پر دوی د خبرو اترو ژغ وکړي. بلخوا واسری جورنال ورسپانه لیکي افغانستان له پاکستان سره په کابل کې د فوټبال نړیواله لوبه ترسره کړه. افغانستان د فوټبال په نړیوال فیډریشن فیفا کې پر 109 نمبر دی او پاکستان تر هغه کمزوري دی او پر 118 نمبر دی. د فوټبال لومړی نمبر لوبډاله د سپین ده. د افغانستان د فوټبال د فیډریشن عمومي منشي سید اغازاده وایي چې افغانستان د 1990 کال را په دې خوا په لومړي ځل پاکستان سره د فوټبال سیالي کوي. نوموړی وایي چې د افغانستان د فوټبال لوبډلې د انتظام او بنیادي جوړښت په برخه کې ډېر زیات پرمختګ کړی دی او په هیواد کې لا زیات پیاوړی رول لوبولای شي. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي. په مصر کې د اخوان المسلمین د ډلې د مشر لنیول کېدو وروسته په دغه هیواد کې د لا نور خونړی تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د مشر پر نیول کېدو نیوکه کړې ده. اخوا بیا مصري رسنیو ویلي چې د بوري حکومت پخوانی مرستیال ولسمشر محمد البرادعي به له خپلې دندې څخه د استعفا له امله محاکمه سي. د مصر د تازه حالات په اړه د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور جوړ کړی چې رضوان مرادي تاسو ته اوروي.
د امریکا متحده ایالاتو د مصري چارواکو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر محمد بدی پر نیولو انتقاد کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنست تیره ورځ خبریالانو ته ویل د بدی نیول کېدل له هغه ژمنې سره په تضاد کې ده چې د مصر پوځ په هیواد کې د پراخې سیاسي پروسې په اړه کړې وه.
Interim Egyptian government has made promises to transition back.
دوی وايي د مصر د موقت حکومت وعده کړی و چې بیرته به په دیموکراتیک توګه د منتخب ملکی حکومت لپاره د انتقال پروسه تر سره کړي. کوم تاوتریخوالی چې تیر اونۍ پورستیو او دروانه اونۍ پترڅ کې تر سره کړ ل دغه وعده سره په تضاد کې دی. مصری چارواکو د اخوان المسلمین د ډلې مشر اویا کلن محمد بدی د سه شنبه په سهار په قاهره کې ونی او د ریپورټونو لمخې نوموړی د مظاهرچیانو د وشل لپاره د حسیونی په یو قضیه کې د تحقیقاتو په خاطر د 15 ورځو لپاره زندانی کړی دی. د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د اخوان المسلمین د ډلې د مشر له نیول کېدو وروسته په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د تازه لړۍ پړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د مصر د پوسټ لخوا له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي له لرې کېدو راهیسې مصري امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې د اخوان المسلمین لسګونه مشران او سلګونه غړي زنداني کړي دي. اخوا بیا اخوان المسلمین تیره ورځ اعلان وکړ چې د محمد بدی له نیول کېدو وروسته د دې ډلې مرستیال محمود عزت د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. په یو بل تحول کې د مصر دولتي خبري آژانس وایي چې د اوسني موقت حکومت پخوانی مرستیال مشر محمد البرادعی به د راتلونکي سپتمبر میاشت په 19 نیټه له خپل دند څخه د استعفا له امله محاکمې ته وړاندې کړی شي. راپورونه وایي چې نوموړی د اعتماد پر وړاندې د خیانت په قضیه کې محاکمه کیږي. محمد البرادعی د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي د پلویانو د ځپلو په عکس العمل کې له خپل دندې استعفا کړې ده. په عین حال کې رپورټونه وایي چې محمد البرادعی د تېرې شنبه پورس له قاهرې څخه ویانا ته وتلی دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خط
افغانان څو غواړي به شک چې
ډېره سخت
راغلي تیر
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه د زموږ په درا یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري واشنگتن سره نشتې پیوی پوځي اډه کې د هغه امریکایي پوځي محاکمه روانه ده چې تیر کال د افغانستان په کندهار ولایت کې د شپارس ملکی افغانانو په وژلو اعتراف کړی دی. دا ورېدنې د غونډې پر مهال پرون عدالت یو شپږ کسیز عدالتي جرګهګي وټاکل چې پر رابرټ بیلز وروستی حکم وکړي. بیلز د دې لپاره چې ځان له پانسې وژغوري دا منلې ده چې شپارس ملکیان یې په ډز وژلي دي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو خبري اژانسونو راپور اوروي.
د متحده ایالاتو پوځ وایي پر سرتیری رابرټ بیلز چې په افغانستان کې د شپاړسو ملکی وګړو په وژلو اعتراف کړی دی د حکم لپاره د شپږو کسانو یو پوځي قضایي هیئت ټاکلی دی. د رویټرز خبري آژانس په وینا اټکل کیږي چې د رابرټ بیلز د دې روانې پوځي محاکمې بهیر بچې واشنگټن ته نږدې په یو پوځي اډه کې ترسره کیږي یوه اونۍ وخت ونیسي. رابرټ بیلز د دې لپاره چې پر ځان د اعدام د حکم مخنیوی وکړي دا منلې چې د تیر میلادي کال په مارچ میاشت کې د قندار ولایت په پنجوي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان چې اکثره ښځې او ماشومان ول په ډزو وژلې دي. پوځي څارنوالانو ویلي رابرټ بیلز دا وژنه چې د ویتنام له جګړې وروسته د امریکا د پوځ د یو سرتیري لخوا د ملکیانو د وژلو تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده په یوازې سر کړې ده. د سرتیری بیلز مدافع څارنوال تیره ورځ ویل هغه به د حکم په استماعي غونډه کې استدلال وکړي چې د رواني ناروغۍ او په مغز کې د زخم له امله مؤکل دا ډلې وژنه کړې ده. له دې وړاندې اسوسییټ پریس خبري آژانس ویلي چې د شپاړسو ملکي افغانانو وژونکي دا سرتیری به د محاکمې د روان بهیر په ترڅ کې د قربانیانو له خپلوانو او د هغه په لاس د یاد ډلې وژنې څخه د یو شمېر ژوندي پاتې شو سره هم مخامخ شي. د متحده ایالاتو پوځ نه کسان د قندار له پنجوي ولسوالۍ څخه امریکا ته وړي څو د رابرټ بیلز لخوا د شپاړسو ملکي افغانانو د وشنې په قضیه کې مخامخ شاهدي وایي. دغه راز د پیښې یو شمېر نور شاهدانو بیا له افغانستان څخه د ویډیو له لارې محکمې ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړی دی.
زموږ غل مشال رادیو څخوري د مشال رادیو لمړی سارنی خبرونې سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنولې دي او تاسو پام د کرن خان په ځخ کې د دغه سندر پر لور راګرځوم.
پسر کچ کوټ دا باران وریږي بچارا را سرش پدا باران وریږي دغرا پسر کچ کوټ دا باران وریږي بچارا را سرش پدا باران وریږي بچارا را سرش پدا باران وریږي خاموشی د سرندې پشان خبری کوي دا خاموشی د سرندی پشان خبری کوي او ستا جدائی می مل من دا او باران وریگی د چاله ادرا سرش پدا او باران وریگی د چاله ادرا سرش پدا او باران وریگی
زموږ غږ له مشال رادیو خبري. د افغانستان په غزنی ولایت کې د طالبانو پر ضد پاتون کوونکي وایي له طالبانو سره نشته سوي د چ پکې څوار لستانه وژلې دي. دوی دا کوي چې په دغه نشته کې وطن نور وسوال ټپین سوي چې د زین وسلې او موټر سایکلونو هم دوی ته ورپاته سوي دي. زموږ همکار سید شاسقی می پاړه نور حال راکوي.
د طالب وسلوالو پر ضد پاتون کوونکي وایي 13 ورځې د غزنی په مقر ولسوالۍ کې طالبانو ته کمین نیولې وو چې وروسته د دواړو غاړو ترمنځ نښته شوې او څو ساعته دوام کړی دی. دوی وایي کمین یې د مقر ولسوالۍ د قرغنې د بند په سیمه کې سهار مهال نیولې وو چې پکې د سلو په شاوخوا کې وسلوالو د رای سرولو دعوه کوي. د مقر د پاتون کوونکي مشر سید علي خان وایي په نښته کې 14 تنه وسلوال وژلې او 9 نور یې ژوبل کړي دي. دوی وایي تر نښته وروسته طالبانو وسلې او موټر سایکلونه هم دوی ته ورپاتې شوې دي.
تقریبا سر په 5 بجې د طالبانو سره په جنگ کې ځلخه ولګېد د ایران له نوته تقریبا ځل سل کسان به تران لفجار یې سلو کښته او لفجار ټول طالبان باندې د غرمې تقریبا په 12 بجو پر جنگ ولو نو وکاس ځل زخمیان ورل 14 مون لرلې او یو څو مسایکل پاتې دل دوه سکله دل کلاشونکوف دل او مهمات دل کوشل یا ته مولي متفاتسي دل.
سید علي خان وايي په نخته کې ورسره ملي او سیمایزو پولیس و هم راسته کړی ده. د مقرم نه قومندان انجنیر لطف الله کامران هم مني چې د پاتون کوون کې عمرسته ته ورغلی خو په نخته کې د وژلو شوی وسلوال وشمیر لسته نه خي دي.
محلي پولیس دې دې پاتون یو کمیټه چې په هغه کې د ماري دی او پن او نه هر خاطره طالبان راغلو او جګ شروع شو په اخره ملي پولیس نور ټول قوتونه له لاره مهم ډول سره حکومت ته ولې چې په نتیجه کې د ناس لپاره د دشمن طلبات
طالب وسلوالو لا تر اوسه په نښته کې د وراوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. 15 ورځې وړاندې د غزنی په همدغه ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکیو او پولیسو په عملیاتو کې له وسلوالو څخه د ښوونځي 1200 ټوکو کتابونه او سلماینونه نیول شوي وو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاټ کام. د افغانستان د کورنی چار وزیر مشتبه بتنګ وایي په 2014 کال کې د نامنیو او ستونزو د ډیرېدو په اړه تبلیغات بې ځای دي او اوس چې افغان امنیتي ځواکونه د نږدې ټول افغانستان د امنیت ساتنې چارې سنبالوي یوال لویشت خاورې مخالفینو نه دي نیولې بلکې دوی ته له مخالفینو څخه یو شمېر نوي سیمې لاسته ورغلي دي. مشتبه بتنګ چې تېره ورځ خوست تللی و په افغانستان کې روانه جګړه یو تبلیغاتي او استخباراتي جنګ وباله او ویل چې د یادو کړیو منفي تبلیغات به د افغان سرتیرو پر مورال منفی اغیز ونه کړی. په دې اړه نور حال نجیب لالو خیل له خوست راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال مشتبه پتنګ چې د یاد وزارت یو لوړپوړي هیئت په ملتیا د سې شمې په ورځ خوست تللی و د قومي مشرانو او ځایي خلکو یوې لویې غونډې ته په خپلو خبرو کې ومنله چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو او یا نورو بریدونو کې د افغان پوځیانو ځاني طرفات ډېر شوي خو هېڅ سیمه د دوی له کنټروله نه ده وتلې. د 2014 کال په افغانستان کې د سولې امن او ټیکاو کال وباله او زیاته کړه. دې کال په اړه کوم ناسم تبلیغات چې کېږي د هغې برخلاف به داد مثبت او پرمختګونو له نظره بیل ګیټس کال وي.
د خدای جل جلاله په توفیق باندې چې 2014 کال به داسې یو کال وي چې ستاسو د امیدونو غوټۍ به غوړېږي او 2014 کال به ستاسو لپاره د صلح د امن د ښه حکومت د ښه ثبات بیلګه وي. تاسو به خپلو اوږو باندې استوار اوسېږي. دا کومه جګړه چې اوس روانه ده قطعا د زمونږ پوځونو باندې چې ملي امنیت اردو یا پولیس دی منفی تاثیر نه دی کړی. اگر چې موږ تلفات لرو دغه 2 میاشتو کې زیات ولې تاسو باور وکئ چې په ټول افغانستان کې یو لیس جای ستاسو امنیتی ځواکونه الله سره نه دا ور کړی دا بلکې له مخالف لوري نه سي ډیر منطقې هم نیولې
دي. د پوینا یو شمېر استخباراتي کړي نه غواړي افغانستان یو پیاوړی نظام او اداره ولري. هغه ویل په خوست کې به هم د امنیت د ډاډمنېدو په خاطر به سیمه ییز پولیس ایجاد کړي. د افغانستان په سویل ختیځ کې د سیمه ییزو پولیسو نتیجې مثبتې وبللې.
دا یو استخباراتي تبلیغاتي جنگ دی. زمونږ فوځونه به هیڅ وخت مورال له لاسه ورنه کړي. دوه میاشتې مخکې به لس نفر شهیدېدل ولاړو، اوس شل نفر د ورځې شهیدېږي. بیا ورته ولم دې لپاره دا جنگونه په لار اچي دا استخباراتي او پلیغاتي جنگونه سي نه غواړي چې په افغانستان کې یو قوي مضبوطه با استقلاله اداره وسی.
خوست واری عبدالجبار نعیمی هم په خپلو خبرو کې د خوست ولایت یو شمېر ضرورتونه کورنیو چارو وزیر ته په ډاګه کړل. نوموړي په ځانګړي ډول د خوست ګردې سړک یاد کړ چې ممکن په ژمي کې حتی کله ناکله د ټرافیک پر مخ وتړل شي.
په بیا رغونې په پروګرامونو کې ما د وزیر صاحب سره ګیلې په شکل سره وویل چې ځینې وزارتونه په دغه درې کال کې یو روپۍ هم دلته نه ده مصرف کړي، حتی خپل د ادارو څخه خبر نه دی اخیستی. دا زما توقع داده چې هغه بودیجه چې د ولایت لپاره په مرکز کې تخصیص کیږي دا باید ولایت را انتقال شي، چې ډېر مهم دی چې ټول باید موږ یاد کړو هغه د خوست ګردې سړک دی چې دا زموږ په امنیتي لحاظ سره ډېر مهم دی، په ستراتیژیک لحاظ راته ډېر مهم دی. او اوس بدبختانه په لاره کې د پکتیا په ولایت کې یو پل هم مهم نړېدلی دی. که دا ژمی راسي زه فکر کوم د خوست او پکتیا لار به قطع وي.
د کورنیو چارو وزیر دا هم ویل افغانستان په نږدې راتلونکي کې درې مهمې مرحلې په مخ کې لري، لکه د بشپړو امنیتي مسؤلیتونو پر غاړه اخیستل، د بهرنیو پوځیانو د شمېر کمیدل، او د دوی د جګړیز ماموریت پای ته رسیدنه او راتلونکي ټول ټاکنې چې دی تمه څرګندوي. له دې مهم ازمونونو څخه بریالي راووزي.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه
تاندې هیلې
دلته خوشاله م یو خپه م یو خپل وطن پسې ته خوشاله پدې چې سکول مو سبق
چې موږ بالو یو ورځ راوتی موږ باجول بیرته دی لیدل
چې د کینیډا په سنټ کې ناست یم. ډېرې نری نری ښځې را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما لپاره ډېر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
زموږ غږ د مشال رادیو څخه اوري. تان دی هلی ځانګړي ونې خبرونه تاسو دراتلونکو غړي په پاکي اوریدای شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تیر مازیګر په یو دوستانه سیالي کې د پاکستان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. په دغه لوبه کې چې په کابل کې د فوټبال د فیډریشن په میدان کې وسوه، افغان ټیم وتوانېد چې خپل پاکستاني سیال ته د صفر په مقابل کې په درو ګولونو سره ماته ورکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د فوټبال د دې سیالۍ د ننداري لپاره زرګونه کسان د کابل د فوټبال میدان ته راغلي وو. په دې اړه نور حاله کابل زموږ خبريال صفي الله ستانکزی راکوي.
د کابل په فوټبال سټډیوم کې چې د اتو زرو نندارچیانو وړتیا درلوده، تر لس زرو زیات کسان د لوبي نندارې ته راغلي وو. د لوبي نندارچیان وایي چې د افغانستان په بریا ډیر خوښ دي او له نورو هیوادونو هم غواړي چې له افغانستان سره لوبي وکړي.
مهمت الله دی او د خوشحالۍ خو درته نشم ویلی چې اوازونه مناسي او دا ډیر لوی افتخار دی چې بعد شپږ دیرشو کالونه افغانستان ته یو میلمه ټیم راځي او هغه افغانان په درې ګوله وایي. ډیر د خوشحالۍ زیاده موږ ډیر خوشحاله
یو. امید دا توقع مې وه خدای پاک افغانستان وګټي.
د سه‌شنبه پورس د افغانستان لپاره په دې دوستانه سیالي کې لومړی ګول په 28 دقیقې سنجر احمدی ووهه. په 25 دقیقه کې احمد آرش حاتفی دویم ګول ترسره کړ او دریم ګول په 28 دقیقه کې د معروف محمدی لخوا ووهل شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکو یوسف کارګر وایي افغانانو په دې بریا سره نړیوالو ته وښودله چې د نړیوالو لوبو د ترسره کولو ښه وړتیا لري
چې په فوتبال افغانستان ته ونه 3-0 ټیم پاکستان شکست بده
دی وی د افغانستان د فوتبال ملي ټیم وکړې شول د پاکستان د فوتبال ملي ټیم ته 3-0 ماته ورکړي په داسې حال کې چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون امکانات د پاکستان د فوتبال فدراسیون سره زمکه تر اسمان تفاوت لري خو لنې کمرغه دا همت او اتلولي د افغانستان د فوتبال ملي ټیم وچی لوبي وګټله او همدارز یو بل مهمه خبره دا و چې افغانستان د فوتبال نړیوال فدراسیون او نړیوالو ته وښودل چې افغانستان د دې وړتیا لري څو نړیوال لوبي په خپل کور کې تر سره کړي
خو د ملي او بین المللي د کشور خود دایر کړه
د افغانستان د فوتبال ملي لوبغاړی بلال اروزو وی د ټیم ملګروي دی لوبي ته پوره چمتووالی نیولې او داډو چې لوب به حتمان ګټي
بسیار زیات خوشاستم چې گفتنه میتونم
دی وی ډیر خوښم هیڅ یې نشم ویل لټول مخکې غواړم د افغانستان مسلمان ملت ته د دې بریا مبارکي وایم زه داډوم چې نن به مونږ پاکستان ته ماته ورکو ځکه چې مونږ مخکې له مخکې ډیر چمتووالی نیولې نو له همدې عمله مبارکي خپل کړم
آمادگی از پیش از قبل داشتم دیگه از خاطر موفق شده
د یو افغان لوبغاړي له خوا د پاکستانی لوبغاړي سره په پاتیدو کې مرسته او بیا له افغان لوبغاړي سره د پاکستانی لوبغاړي یو خواخوږي د لوبي تر ټولو حساسي او لملګرتیا ډکه شی بي وي چې افغانان په کتلو ډیر خوخه کاریدل د افغانستان د فوتبال فدراسیون وي په دې لوبه کې دواړه ټیمونو لملګرتیا نه په یو ډکه فضا کې خپل لوبه تر سره کړه یاد فدراسیون وي د فوتبال نړیوال فدراسیون په درې لسیزو جګړو کې په دنن افغانستان کې د نړیوال لوبي مخنیولې و خو لمړی ځل و چې لدې بندیز ورسته افغانستان د یوې نړیوال لوبي شاهد پاتې شو د افغانستان او پاکستان د فوتبال ملي ټیمونه بلدې ورسته د جنوبي اسیا لوبو ته ورزي او خپل سیالي بکوي افغان ملي ټیم باراتلونکو کال د مارچ اپریل په میاشتو کې د دې دوستانه سیالي دویم دور د پاکستان په قربتوب وکړي د افغانستان د فوتبال د ملي ټیم روزونکو خغلی کارګر په خبره افغانستان چې د فوتبال په نړیوال فدراسیون کې 109 مقام لري د پاکستان په ماتولو سره دا ثابت کړ چې له هر یو ټیم سره لوبه کولای شي او لدې ورسته په دوو کلونو کې افغانستان د یوې نړیوال لوبي قربتوب وکړي
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروي
د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنی ولې دی د رواني خبرونه په پاکستان سپام د برښنا عمل په ځخ کې د سولې د دغ سندري پر لور راګرځوم د دې ورسته به خبري غړي پیل کړو
جانان.